سلامونه وخت په خیر په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجو شپې زه صفی الله ستانګ زایمو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم فایل په خبرونو باندې وکړو د کاناډا د کډوالو او مهاجرت اداروي 315 نور افغانان پناه غوښتونکي کاناډا ته رسیدلي دي ادارې پرون هم درازو ویل د افغانان له پاکستان څخه کاناډا ته ولېږدول شول کاناډا له دې مخکې هم له پاکستان او تاجکستان څخه په الوتکو کې سلګونه افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته لېږدولي دي دمګړی په کاناډا کې نږدې 15 افغانان میشت شوي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې 114,000 بېوزلو ښځو ته مالي مرسته رسولې ده یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې دا نغده مرسته به چې بریتانیا ورسپارلې وه د ښځو پر ژوند مهم اغېز ولري یونیسف غواړي په راروان ژمي کې له 10,000 نورو کورنیو سره ژمنې مرستې وکړي دغه پروګرام لپاره 500 میلیون ډالره بودیجه په پام کې نیول شوې ده نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی چې راروان ژمی به د بېوزلو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د پکتیکا ولایت د بارمل ولسوالۍ د زلزلې ځپلو لپاره زر کورونه جوړ کړي دي د کمشنری پرون اعلان وکړ دا کورونه بچي د زلزلې په وړاندې مقاومت لري مخکې تر دې چې د ژمي واوري اوري او د لرې پرتو سیمو لارې بندې شي هغو کسانو ته وسپاري چې کورونه یې د سږکال د دوبي په زلزله کې ویجاړ شوي دي د سرطان د میاشتې په شدیده زلزله کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډېر کسان مړه او زرګونه کورونه ویجاړ شول د اوکراین د قواو عمومي قماندان والری زالوژین وایي د سکال د فبروري له 23 څخه اوکراینی دفاع کوونکو د روسیې د هغو الوتکو چې د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې بایللي وې دوه برابرې ویشتي او غورځولې دي زالوژین پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې د روسیې 113 الوتکې نسکورې شوې وې خو د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 288 الوتکې لوېدلې د پوینا پر اوکراین د روسیې یرغل هماغه شرمون کیدې چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قماندان په باور پر اوکراین د روسي یرغل به روسیا تباه کړي او د کرکټ د نړیوال جام په دوام نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره مخ کیږي د افغانستان او استرالیا لوبه د اډلید په اوال سټډیوم کې ده چې د افغانستان په وخت به د غرمې په 12:30 وي ترڅنګ آیرلند او نیوزیلند هم لوبه لري چې دا به بیا په 8:30 پیلېږي افغانستان تیر سه شنبه له سریلانکا سره لوبه په شپږو وکټو توپیر باندې وبایلله افغانستان تر هغه مخکې په انګلستان هم لوبه بایللې وه او دوه نورې لوبې د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د باران له امله لغوه شوې وې بیا هم خره غلاست تر توایم را به شو اول مطلب ته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې له 2018 کال اگست راهیسې 100,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي د سره صلیب نړیواله کمیټې همدارنګه په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د خلکو وزګاری او ناوړه اقتصادي حالت په کتو ویلي چې له کړاو ډک ژمی به په مخ کې ولري په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په تیرو څه باندې 14 میاشتو کې شاوخوا 100,000 افغانان وزګاره شوي دي د دې کمیټې پر اساس د لکونو خلکو له بېروزګاره کېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله اوس په سلو کې 90 افغانان د ورځې تر $2 لږ عاید لري د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د راپور له مخې یتیم ماشومان او کونډې تر ټولو له بد وضعیت سره مخامخ دي په دې ډول چې اکثره د ورځې د یو وخت ډوډۍ هم نشي موندلی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بېلو سیمو کې 114,000 بې وسلو ښځو ته مالي مرسته رسولې او په پام کې لري چې 10,000 نورو ته هم ژمنې مرسته ورکړي تر دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یونیچسیار ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې له څه باندې 4.6 میلیون افغانانو سره د پیسو مرسته کړې ده خو له دې سره سره ډیر افغانان د مرستو د نه رسیدو یا کموالي شکایت کوي د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې هر ورځ دا ډول پیغامونه ثبت کیږي
موږ وهغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي او ورته ویل دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو خو ته اوسه پورې تقریبا دا 15 میاشته چې نه بیا موږ ته زنګ والی دی او نه بیا زموږ سره رابطه کړې ده نو متاسفانه موږ دا غوښتنه لرو که چیرې دغه سلسله جاري باید شمیره دی مرته را یاده کی او یادی مرته زنګ ووی.
نړیوالې مرستندوی موسسې تاییدوي چې د بېوزلو او مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات دی. په دغو موسسو کې یوه هم د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو پروګرام دی چې وایي د هغو کسانو چې مرستو ته اړتیا لري شمیر خورا زیات دی. د سره صلیب د شمیرو پر اساس 40 میلیونه افغانان بدن ته د لازمو خوراکي موادو له ترلاسه کولو بې برخې دي او 40 میلیونه بشري مرستو ته سخت اړ دي. د نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې د بحران له سختېدو سره به میلیونونه افغانان له لا شدید فقر سره مخامخ شي، تر دې حده چې ډیری به د لوږې له کبله په ډیرانونو د غورځول شویو خوراکي موادو خوړلو ته مجبوره شي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بشتا سکرا وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
سویمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف چین ته د خپل دورځنی سفر په مهال د چین د ولسمشر شي جن پینګ سره د خپل منځي چارو په ګډون د افغانستان په مسایلو هم خبرې کړي. د نومبر په 2 نیټه په خبرو کې د دواړو مشرانو ومنله چې یو سولې او باثبات افغانستان به سیمه ایز امنیت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي. دوی موافقه کړي چې کابل ته د سی پیک غزول به د سیمه ایز تړون لپاره اخیستل شوي ګامونه پیاوړي کړي. شاهین بنیراو نور جزئیات.
چین پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هیواد پایداره اقتصادي او ستراتیژیکو پروژو کې به خپل ملاتړ له دوام ورکوي او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک د پروژو د غزولو کار به پر مخ یوسي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم شاهباز شریف د نومبر په 2 نیټه په بیجینګ کې د چینایي ولسمشر شي جین پینګ سره ولیدل او د هغه سره د خپل منځي چارو په ګډون افغانستان کې د امنیت او کابل ته د سی پیک د پروژو په غزولو هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته اقتصادي وضع خراب ده او په سیمه کې د بدمنې پیښو کاروباري هلې ځلې اغیزمنې کړې دي، افغانستان ته د سی پیک د پروژو غزول څومره امکان لري؟ په دغه اړه خبریال او د چین د چارو پو رید ستانډش بیگا مشال لیډیو ته وویل چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو د غزولو خبره نوې نه ده او د تیر سمودینه د بحثونه روان دي، خو چین لا تر اوسه په افغانستان کې د لوی کچ سرمایه کاری ته زړه نه دی ښه کړی. نوموړی زیاتوي
It's still quite tough for me to see that
دا لا هم زما لپاره اسانه نه ده چې وګورم چې افغانستان ته د سی پیک د غزولو کار په مخ روان دي او بیا په سیمه کې د امنیت وضع په دې وروستیو کلونو کې د چینایانو لپاره یو لوی اندېښنه ده. په تیرو 16 لسیزو کې افغانستان د سیمې د ټولو خلکو په ذهنونو کې یو مهمه مسله وه، خو زما په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو او پروژو بریدونه د تیرو وختونو پرتلا په چین کې لا ډیره ناخوالي په ګوته کوي. دا اوس د چین لپاره لوی هدف دی. د پروژې د اقتصادي سطح پرته امنیت یو لویه مسله ده چې چین پرې په رښتیا خبرو ته لیواله دی. د امنیتی او سیمه ایز چارو د پوهانو په وینا افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو ته د چینایي مصنوعاتو د رسولو لپاره یو مهمه لار ده، خو دلته د لسیزو راهیسې روانې جګړې او بېقرارۍ د چین لخوا د بېلابېلو سیمو د تړلو پروژه د ننګونو سره مخ کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د راپورونو لمخې په کندهار کې یو بل ډلیز قبر موندل شوی دی. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا قبر د یوې غونډۍ د کیندنې په مهال په تصادفي ډول کشف شو. کسام طالب چارواکي دا کوي چې دا کسان د تېر حکومت په مهال وژل شوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي لا څرګنده نه ده چې دا کسان څوک دي او کله وژل شوي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
په کندهار کې طالب چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په دامان ولسوالۍ کې یو ډلیز قبر موندل شوی دی. دا په ورستیو ونیو کې دوهم ډلیز قبر دی چې په کندهار ولایت کې موندل کیږي. تر دې وړاندې په تیر سپتمبر میاشت کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ډله ایز قبر موندل شوی و. د دامان د علیزو د کلي یو اوسیدونکی چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نوم یې څرګند شي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا قبر د دامان ولسوالۍ په علیزو کلي کې موندل شوی دی. په کندهار کې طالب چارواکي هم وایي چې په علیزو کې خلکو له یوې غونډۍ خبره وړله چې ډله ایز قبر یې ومونده. د طالبانو د حکومت د کندهار د والي ویندوی حاجی زید ادعا کوي چې دا کسان د تېر حکومت په مهال وژل شوي دي.
د مسلسلو جسدونو د پیدا کولو په جریان کې پرون ورځ یو ځل بیا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د علیزو او بشر کلي ترمنځ په یو غونډۍ کې د 15 تنو هډونه موندل شوي چې له ورایه لیدل کېده چې په ډېر وحشت او ظلم سره په شهادت ته رسېدلي. وروسته د یوې غونډۍ په بغل کې شخص شوي چې یاد ادعا د سیمو خلکو هم تایید کړی چې دلته ډېر نور وحشتونه هم شوي. ټول افغانستان او خصوصا کندهار کې د ورکو ظلمو او ډله ییزو قبرونو موندنه یو عادي خبره ده. کندهار په ګڼو سیمو کې موندل شوي او دا د نور هم هره ورځ پیدا کیږي چې دا د تیرې سوي تورې او جابیرې دورې پاتې شونې دي.
خو د علیزو یو اوسیدونکی چې غواړي نوم یې وانخیستل شي وایي چې دا څرګنده نه ده چې دا کسان کله وشل شوي دي. تر اوسه پورې د موندل شویو جسدونو چې یوازې هډوکي پاتې دي هویت نه دی معلوم.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته، د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې سره لوبیږي. دا په ګروپي دور کې د الف گروپ ورسته لوبه ده چې د کوربه استرالیا او د افغانستان ترمنځ به تر سره شي. د افغانستان لپاره د دې لوبې ګټل او بایلل مهمه نه دي، ځکه وار له مخې له پرمختګه پاتې شوې دوه لوبې بایللي او دوه لوبې د باران په وجه لغوه شوي. خو که استرالیا دا لوبه ونه ګټي نو سیمی فاینل ته د ورتلو چانس به کم وي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن افغانستان له استرالیا او آیرلند له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. لومړی مسابقه د آیرلند او نیوزیلند ترمنځ د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجې پیلېږي. حاضر دمه نیوزیلند د منډو د اوسط د لوړوالي په خاطر د لومړي ګروپ د جدول په سر کې دی، خو امتیازونه له انګلستان او استرالیا سره برابر دي. له همدې کبله نننۍ مسابقه ورته زیاته مهمه ده. لبل خو آیرلند چې درې امتیازونه لري د بری په صورت کې امتیازونه له درو نورو ټیمونو سره برابرې شي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې به په اډیلاید لوبغالي کې تر غرمې وروسته په 12:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. د دې سیالۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل،
ټاکل شوې نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لوبه د استرالیا هیواد پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډلې د سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی، تمه کیږي چې د افغانستان لپاره به ښه لاسته راوړنې ولري.
افغانستان دوی سیالۍ بایللي او دوی د باران له کبله لغوه شوي دي، خو استرالیا چې د سیالیو کوربه هیواد دی دوی ګټلې او یوه بایللې ده. استرالیا به بل پړاو ته د وتلو لپاره په ډېر توپیر د افغانستان ګټلو ته اړتیا لري. پرون په دوهم ګروپ کې پاکستان جنوبی افریقا ته په 3 منډو ماتې ورکړه. پاکستان 115 منډې کړې وې چې نسبتا لوړ هدف و، خو د جنوبی افریقا د بیټنګ په مهال باران وورید او د اوورونو شمیر 14 ته راټیټ شو.
و هم اوریدل چې نن استرالیا او افغانستان سره لوبه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمدزی د استرالیا په وړاندې د افغانستان نننۍ سیالۍ ته خوشبینه دی. د ښاغلي احمدزی په خبره په دې سیالیو کې به د استرالیا ټیم زیات فشار احساسوي، ځکه چې نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره به هڅه کوي چې مسابقه په لوی توپیر وګټي. ښاغلي احمدزی سره عصمت ساروان مرکه کړې ده.
نننۍ لوبه چې له استرالیا هیواد سره ده، یو د افغانستان د کرکټ لومړۍ شلوریزه لوبه ده له استرالیا سره په استرالیا کې. نو دا د موږ د لوبغاړو لپاره، د موږ د کرکټ لپاره یو ډېر ښه خبر ده. دا ښه خبره ده چې په دغه جامع جهاني کې موږ ته دغه موقع په لاس باندې راغله. چې استرالیا څو بدبختانه چې در دینه مخ کې دی مونږه لوبې چې په دغه جاب جهاني کې ویل نیوزیلند او آیرلند سره د باران له وجې نه ونشولې. نو یو ډېره ښه موقعه دی مونږ د لوبغاړو لپاره چې هغه خپل استعداد دلته وښیي او د استرالیا مغوندي یو مضبوط ټیم خلاف باندې د مونږ لوبډلې یو ښه لوبه وکړي.
احمد صاحب داسې معلومی شي چې افغانستان خو هسې هم له تورنمنټه وتلی دی، د استرالیا لپاره چې امتیازونه یې له دوو نورو ټیمونو سره برابر دي، دا مسابقه څومره مهمه ده او څومره د دوی لپاره له فشار ډکه وي؟
استرالیا به خامخا دغه کوشش کوي، څومره کوشش چې موږ کوو نو تر موږ نه به دوی ډېر کوشش کوي، ځکه چې افغانستان ټیم باندې دومره پریشر بنېږي موږ لپاره ګټل به ډېر خورا یو ښه مثبت انرژي د موږ لوبډلې ته راکړي. خو استرالیا دې لپاره کوشش کوي چې مخکې ځان په دغه ټورنمنټ کې ځان پاتې کړي، نو کوشش به دوی کوي چې د افغانستان په خلاف باندې دوی یو ښه کرکټ وکړي، تیز کرکټ وکړي، یا د زیاتو منډو کوشش وکړي. نو دغه یو پایده موږ ته راکولی شي په تیز کرکټ کې، که موږ بولرانه ښه بال موږ ته وکړو نو استرالیا راګیره ولسی د افغانستان په نسبت باندې په استرالیا باندې به ډېر فشار وي.
دا دی روان 2022 نړیوال شلو وره جام د لومړي پړاو وروستۍ مسابقې دي، څه درته معلومی شي له دغو مسابقو چې تر اوسه شوي دي او نتیجې تاسو وینئ؟ کوم ټیمونه فکر کوي چې بل پړاو یعنی مپایلو ته د وتلو زیات چانس لري؟
بیا هم د سیستمات یو دوا ټیمونه به د سی وی چې پکې کوم یو بوزي خو د ما پان باندې هند ټیم چې دا سیم فاینل ته وتلې ده او دغه سی ورسره د جنوبي افریقا د سویلي افریقا چانس ډېر ده چې نیما پهلو به ته ځان وباسي. په بل ګروپ کې بیا د نیوزیلند او د انګلستان چانس زیات ده چې نیما پهلو به ته ځان وباسي.
هرې بلې لوبې په شان په کرکټ کې هم ډېره ګرانه ده چې څوک اټکل وکړی شي، خو بیا هم له مسابقو څه ناڅه معلومی شي. ستاسو خپل اټکل سره چې کومه لوبډله به اتلولي خپل کړي، پایلو به وګټي؟
د خپلې تجربې نه په لحاظ باندې ویلې سمه دغه د ټیمونو د جوړښت په لحاظ باندې پایلو به بیا هم البته دا ما شخصي نظر ده. د هند د انګلستان د لوبډلې په ترمنځ به کېږي په شرط دی چې دغه دواړه لوبډلې په سیمی فاینل کې که یو بل سره مخامخ نه شي. دغه ترکیب باندې مات نور معلومات نشته، خو دا دواړه داسې لوبډلې دي چې دغه ورلډ کپ جام یعنی د ګټلو چانس دي دواړو ډېر زیات ده.
د کرکټ د ملي ټیم له یو روزونکي رئیس احمدزي سره مو د نننۍ مسابقې په درشل کې خبرې واورېدې. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف دغه تور رد کړی دی چې پر عمران خان په شوي برید کې حکومتي او پوځي چارواکي ښکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د نومبر په 3مه ناوخته خبري غونډې ته وویل دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلاتونو وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د صدر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښته.
وفاقي حکومت نه پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے.
حکومت د پنجاب له حکومت څخه غوښتي چې د دی پی کې د شفافو پلټنې لپاره دی په سمدستي توګه لوړ پوړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه له لومړي سره د دی پی کې داسې پلټنې وکړي چې رڼی وي، د باور وړ وي، چې ولس ته هر څه څرګند کړل شي. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف یو مسول اسد عمر پر ټوټر په خبره کړې ویډیو کې وویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثناءالله او میجر جنرال فیصل دي. د پوځ لخوا تر اوسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر کاروان پرون د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل شو او د عمران خان په ګډون اووه تنه ټپیان شول. دې پېښې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم پارولي دي. د مسلم لیګ نون ډلې رهبر او پخواني صدراعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بارونی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو سیاستوالو دا پېښه غندلې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر انتني بلنکن پیو بیان کې ویلي په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار د چټولې غاړې لزغمه کار واخلي. نوموړي ویلي امریکا د یو جمهوري او پر امن پاکستان کلکه ملګری او له پاکستاني ول سره ولاړه ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم ازادي راديوي مجله واوري.
ازادي راديوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې نقد وشو.
اوس چې دې کتاب ته ګورې یوه هغه خبره غلطه ثابتوي، که څوک ښه شاعر و هغه نو باید د لیکوالي وډارېږي.
په بغلان کې د لیکوالو هیلې
ډېرې ځوانان په دې کې دي چې یوه فرهنګي او ادبي بهیر فعاله کړي.
په غونډو کې لیکوال نقد څرنګه وسخمي استاد منلی وایي.
نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه دي، په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو.
ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسي، بس آخر به دی کوتره شي فنا.
تاریخ ته هم مخه کوو.
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 100 متره اوږدوالی لري.
نور مطالب هم لرو که تر پایه راسره ملوي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یوه برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شای شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او وی ویل
کره کتنه او د هغې مزغمل کتاب پیل او پای ډېر جالب دی. اول د دې نه راځي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چې شاید دی په تصویري ډول یې بیانوي. دی وایي چې دا یو هیولا غوندې سړی ته یو فکر راځي، دای پرېږدي نه، دا فکر بیا ورو ورو پخوي په ذهن کې، د هغې نه وروسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څو ورځې ږدي او بیا په خپله بېرته بیا لولي، بیا اصلاحات پکې راولي، د هغې نه وروسته بیا ټولنې ته چې وړاندې شي. دا خپل تجربیات یې هم شریک کړي دي چې دی څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دی ډېرې ګوتې پکې وهي، حتی لس پنځلس ورځې د شعر یخی وي، د هغې نه وروسته بیا دی اصلاحات پکې راولي او بیا کوي ټولنې ته وړاندې کوي. یا دی داسې هم کوي چې دی وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل، یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بېخي ایسته کوي، د هغه نه ښه ښه شعرونه پکې پرېږدي، ځینې بیتونه د خپلو شعرونو څخه لرې کوي کله چې دی مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر د بیا کتنې لپاره مختلفې لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر له ځان سره په ټیټ غږ ولولي، بل ځل دې په لوړ غږ له ځان سره ووایي. دغه کره کتونکي دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ غږ درېم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نوره نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمې دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا ثبت شوی غږ ور ولېږئ چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل هم شایي ډېرو بارکیو ته ور پام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالی د یوه په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولی شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزي د کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پورې دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نثر لیکلی شي او نثار شعر لیکلی شي.
اوس دې کتاب ته ګورې یوه هغه خبره د ما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک ښه شاعر و هغه نو باید د لیکوالي وډارېږي ځکه شاعري خرابې، او که څوک ښه لیکوال و هغه د شاعري ته ګوتې نه وړي ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او داسې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړی، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څه ورسره اثباتېږي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړی سي، نو ویره نه ده پکار. هغه ځوانان چې د دې تصوره ویري او یو پرېږدي یو را اخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالی ذبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درېیمې اونۍ په غونډه کې پکار ده چې پر یوه کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسه شکال سیاسي تحول له رامنځته کېدو وروسته ځنډېدلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکري بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څېرمه ترسره کېږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې پخوا پکې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یو فعال غړي ولی الله غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ درلودل، هغه بهیرونه هم د تیر نظام په وروستیو کلونو کې تقریبا چیړنګ وو. اوس چې کوم هغه بهیرونو تولیدات او پیداوار یا یې څوک روزلي وو، نو د هغې خلک شته دي، خلک شته دي، خو وړي بهیرونه څوک یو خوالاړل څوک بل خوالاړل.
چې بهیرونه په بغلان کې نشته، نو ادبي ناستې او غونډې تاسو لرئ؟
مونږ ادبي ناستې ښه په ګرم او جوش او ولولو سره مونږ کوو. غونډې
په مشخص وخت باندې دا غونډې ترسره کوي او کنه کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبي بحثونه کوي؟
نه نه، دا مونږ داسې لکه غیر ارادي نه کوو، دا مونږ د منظم پلان له مخې او هماغه چې له یوې پنځلسمې نه تر بلې پنځلسمې پورې مونږ دې ته خپل هغه هلته مهالوېش لرو، د یو منظم پلان له مخې دلته مونږ جوړوو سره کینو سره، کله په یو نوم کله په بل نوم، کله په حکیم صنعتي پوهنتون کې، کله د بغلان د اطاعت فرهنګ په ریاست کې، کله په بغلان په دولتي پوهنتون کې مونږ دغه غونډې کوو. پښتو ډپارټمنټ پښتو څانګه رحماني صاحب او زهید استاد دغسې مصطفی نایل صاحب او نصیر احمد طاهری صاحب دغه خلکې سره ټول سره فراز کې دي. خو داسې یو چې مونږ په تېر نظام کې د امیر کول ادبي بهیر درلودو، یا د کوچینار ادبي بهیر وو، یا د الفت ادبي بهیر وو، یا د کټکي ګل دودیزه مشاعره وه، هغه نومونه باندې نه دي. خو اوس مونږ ځانګړو د 19 یا د 15 ورځو ځانګړي نمونه ورکوو او مونږ د منظم پلان له مخې نه دغه غونډې او مشاعرې کوو.
غرور صاحب، په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بیرته فعاله شوي دي او دوی منظمې غونډې لري، څه فکر کوي چې په بغلان کې به لیکوالان دې ته زړه شنه کړي چې د بهیرونه بیرته فعاله کړي؟
ځوانان دې ډېر ګرم دي، دې ته ډېر زیات هیله مند دي، او ورځ تر بلې د فرهنګي حد چې ډېر قوي کېږي، ځوانان په سیالۍ باندې راځان دي او یو تر بل خپل افکار تبادله کوي، فرهنګي غونډې کوي، او ډېری ځوانان په دې کې دي چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
ولی ولا غرور هیله مند دی چې په بغلان کې به ادبي بهیرونه بیرته د پخوا په څیر وغوړي شي. که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی، خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي. په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډېره د خوابدي سبب کیږي نه. علت یې څه دی؟ له نجیب منلی څخه به واورو چې په لسګونو کلونه په فرانسه کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي.
د هر چا خوابدي دي، ځکه چې نقد د ښه او بد ارزولو ته وایي. کله چې د یو چا په کار کې ښه او بد لګوي، نو د دې خبر ده چې خوب پکې پیدا کوي، او هر څوک خپل کار ته په ډېره ارزښت ورکوي، په ډېره درنښت سره ورته ګوري. دا یې زړه نه مني چې خوب پکې پیدا شي.
لیکن په ورته وخت کې خلق خو باید دا تمه هم وکړي چې څوک نقد پی کوي، کېدای شي چې هغه د بل خبره سمه وي او د کار په دې شکل باندې بهتره شي او لا پسې شي.
نو ما د اصولو خبره وکړه چې په اصولو کې دا څه چل دی. په واقعیت کې د چا کار پر نه دی، او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولی، او هیڅوک په دې ته تم پاتې نه شي چې ټول د ده سره هم نظر وګوسي. اوس راځو چې ولې زمونږ په هیواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لرو. څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لوی اثر زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی. یعنی موږ یو تخریز لرو چې د هغې خاص ستاینه کوو، او د هغې په مقابل کې څه دریږي هغې ته نقد وایو. یعنی چې هغه څه چې انتقاد پرې کوو، هغه څه چې بدې وایو، نو نقد په دغه معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کېږي.
یو ډېر ابتدایي اصل تکه کره کتونکې توجه وکړي، هغه دا دی چې د یوه اثر ښه او بد دواړه خوابې یادې کړي. فکر نه کوي چې دغه د خوابدۍ کچه به راټیټه شي؟
په اصولو کې باید همداسې واوسي، مګر واقعیت دا دی چې کله چې موږ د ښه او بد خبره کوو، دا هم تعریف غواړي. مثلا که موږ د یو چا د اثر په باره کې وایو چې ښه اړخ یې دا دی چې ډېر لنډ دی، سړی نه ستړی کوي، او نور بیا پس آیین په بد ویلو شروع کوو، نو دلته دغه لنډوالی په خپله یو عیب ښکاره کېږي.
خو بیا په عین وخت کې ایجاز خپل یو کمال هم دی. نو نو خو رقم څوک انتباه اخلي هغه خو بیا د انتباه خبره
مثلا چې دا کله چې د نخسر تنظیم شي بیا ار خاطر لشتري خو دا یو اصل دی چې کچېری د یو څخه او بدوار ویل شي او په منصفانه ډول قضاوت شي نو طبعا د خوابدې کچه باید راټیټ شي سره دې هم کله چې د بد اخ د پاره اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي او د ښه د پاره ظواهر په نظر کې ونیول شي نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره ساده نه ده چې په دغه درغلی پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره له پامه ونه غورځېده، د جانب مقابل نظر ده،
د نظر خبره د پامه وغورځېده، د جانب مقابل خپل نظر وایي، دغه نظر که چېرته بې طرفه واوسي یعنی که چاته پکې خار نه وي نو د منلو دی او که چاته پکې خار وي نو بیا طبیعي خبره ده چې یو قبایلي سیمه پیدا کېږي. اوس خبره په دې کې ده چې خار چېرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقطې کېږي فکر کوي چې هغه کوم یاد چې ګوته ونیول شوه هغه دومره مهم ټکی نه و چې باید ورته ګوته نیول شوی وای.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړۍ عربان وای چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخائیل نعیمه، هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد، په دې کې وایي چې د دې لپاره چې د نقد اصول مراعات کو د مثال ورکوي چې لیکوال همدې غربال یا غلبیل ته مه وراچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته وراچوي ښه او بد به وچڼی، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
دا تر ډېره حده مونږ د لیکوال او د لیکلي تر منځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مو هم د ده خوښېږي، او که د لیکوال سره هم دښمني شوه نو لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا بیا بد هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پرورو په بیې هم وانخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک تر منځ توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چېرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانې ښه شاعر دی، نو بیا د هغه په هغه خراب شعر باندې هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چېرته وایي چې دا فلانی کمزوری دی د هغه په شا اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولی. دغه ستونزه به څرنګه هواره وو؟
نو د دې ستونزې د هوارولو لپاره فکر کوم چې شل لارې نشته. دی یوازنۍ یوه لاره همدغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو مونږ د ګلکار خسریتوب او بدسریتوب پسې نه ګرځو، مونږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قمارباز وي که لوچک وي که بد اخلاقه وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترې استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما خطنه باندې برابر دی، نو که چېرې دغه څه نقد وکړو فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي؟ مثلا له سیاسي اختلافاتو له دغه رقم شیانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه وي، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست ورسره هم نظر وي دغه کمزور شي ته هم ډیر عالي شی وایي. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزوری کړی؟
زمون ټولنه په مزمو کې د باباګانو ټولنه ده، یعنی چې زمون خلک باباګانو ته ضرورت لري، بالغ ټولنه نه ده. او په مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه د بابا حیثیت لري، یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس تر حده لوړ بولم، او هغه څوک چې زما نه خوښېږي هغه د شیطاني حدا بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې که کلم یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلانې نه وي کړی.
نو اوس که بیرته دا بحث را غونډ کړو استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بدای نه کړي؟
فکر کوم چې لومړی که موږ همدغه ټیک ته متوجه اوسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه دي، په لیک باندې نظر ورکول دي، په دویمه برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اړخونه وویل شي او ورپسې منفي اړخونه وویل شي، یا حتی ضرورت ونیسو چې منفي اړخونه وویل شي، کېدای شي یو شی کامل د مثبت نظر وکتل شي، کله کېدای شي سړی یو شی کامل د منفي نظر وګوري، هغه د اثر پورې ځواب لري. مګر که چېرې د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر وکړو، فکر کوم چې تر دې به د خفګان ستونزه حل کړي.
له استاد منلي په منلې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډیرو خلکو خوشي شي چې له ستاینو مړ شي، خدای نه خوشي شي چې نقد وشخوري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
پلوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکې کتابونه، یو شمېر لرغونی ټوکې او د لوګر د هنرمندانو په لاس جوړې شوې هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې وې. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل، خو غوښتنه یې وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره دې په دې هیواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور خال د نجیب لالو خیل پراپور کی
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پل علم خار پیا عمومي وارد کې د لرغونو آثار او هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. سره له دې چې د خار پیا عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوې کار وو، خو په دې ګټورو چې نندارې ته ډیر داسې خلک ورغلي ول چې په خوا د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې لنګ دی وکتل. د لوګر چارواکو ویل دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې له فرهنګ سره د خلکو بلده ولدی. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم آزادۍ راډیو ته ویل
تقریبا سلګونو په دې آثار دلته راوړل شوي دي، دغه سیاح او هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي، او دغه تقریبا بزرګونو جلد مختلف علوم کتابونه راوړل شوي دي. او دلته الحمدلله تاسو وینئ چې د کتاب مینوال، دغه چې دي هنر مینوال، دغه چې دي تاریخ، هغه زده کوونکي یا متعلقین ډېر راغلي دي او خپل د علمي او هنري او ادبي تند ماتوي.
د لوګر اوسیدونکي سره د دې چې موبایل او انټرنیټ د اوسنی عصر له اسانتیاو څخه بودی، خو وايي دلته ځینې منفي تاثیرات دادي چې یو شمېر ځوانان له مطالعه او نورو بوختیاو ایستلې دي. د لوګر اوسیدونکي فضل رحمان وايي
دغه خدا علاقه من به مطالعه
هله دا چې کتاب وستنه خوشا کړی. د دې کتابونو یو شمېر وسلی کلسوي او ځینې لمخکنیو لیکوالو راپاته دي. له دوی غواړو چې د لږ مودې لپاره له موبایلونو او انټرنیټ څخه ځاننه لري وساتي ترڅو له کتاب وستنې سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخانی پیدا شي.
د لوګر یو بل سیدون کې بشیر احمد ساحل ویل دا ډېر خنه وخت دی او باید دې وروسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول له لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیره کړي.
د ډیر سر کار ده، ډیر ښه ابتکار ده، د شن بادام سی چون د ډیر هغه اول ضرورتونو کې راځي، نو موږ په نیک پال باندې نسو او هر کله یې کو.
په ورته وخت په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثار د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتونکي دي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمیر تابلوګان ننداری تبناندی کړی وای
ما کې د مرشد سیلانیان وینو د نقاشی او خطاطی له هنر سره نوې بلدیږي خلک هڅول کیږي زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده
برای رشد هنر
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا په روان مریسکال کې د هنري توکو لرغونو آثار او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینهوالو د لیدلو لپاره ورځي
د لوګر د مرکز پل عالم په یو واټ کې مو د لرغونو او هنري آثار او کتابونو د نندارتون راپور اوریده وړاندې پرې خبرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو په غزنی کې د سیرت النبی د کتاب سیالي ترسره شوه مخکې تر دې چې په دې اړه په یوه راپور کې جزئیات ترسره شریک کړو دې ته به راشو چې نبوي سیرت څرنګه لیکل شوی دی لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت د لیکنې هڅې پیل شوې په دې برخې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغونډ کړ د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر مشپوري نه ډیر رسیدلی دا کتاب عبدالملک ابن هشام د درېم قمري پیړۍ لیکوال لسره ولیکه ابن هشام وای چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده ابن هشام څرګندوي چې د پدې کتاب کې هغه مطالب چې د طبي رابطه ښکارېدل لري کړې دي ځینې معلومات یې پرې ورزیات کړې دي د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدمه تر ابراهیم علیه السلام پورې لري کړی دی د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ هم حذف کړی دی په خپل ابن هشام وای چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه و هغه یې لري کړی دی همدارسې د ابن اسحاق له لیکلي سیرته شعرونه کم کړی دي چې شاوخوا 15% یې پاتې دي ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او 8 کاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی تر دې وروسته بیا د سیرت په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوي سیرت کتاب دی اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په 100 کسانو ونډه اخیستې ده چې ډېری یې نجونې دي نورحال په دې راپور کې
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتوني ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په 100 پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې موخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي ډاکټر خیرالدین نصار دغه پوهنتون رئیس دی نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل دا دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي
ستره لار ده بیا به یې هم موږ همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال ګډونوال محصلین شاګردان علما پر همدغه لاره باندې تګ وکړو او دغه لاره انتخاب کړو
حکیم الله د غزنی اوسیدونکی او دغه سیالۍ ګډونوال دی د خوشاله دی چې په یوه علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي
زما هدف دغه شی اوس د نبی علیه السلام د سیرت او سلوک سره د ژوند طریقه رویش سره آشنا سو له هغه سره بلد سو د هغه ښېګڼې هغه ښه والی په ځان کې راولو په جامع کې وګورو او له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو لکه د نبی علیه السلام لارښود په ځان لپاره سرمشق وکړو
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي زه باور یم چې نن مې ډېر څه زده کړي دي
رسول الله سلام ځوان پاړه د ترمز څخه امتحان اخیستل کېږي او موږ ته د رسول الله سلام ځوان راپېژني نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته امتحان وکړو په دې کتاب کې موږ د رسول الله سلام ځوان کردار هر عمل موږ زده کړو
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي د دې په باور دغه ډول سیالۍ علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لاره هواروي ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک ازار سي
پام دغه میکانیزم باید وچلیږي او صورت مهم باید دی رسول الله صلی الله علیه و سلم فلار برابر او طریقه برابری رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا هغه وخت مبتاز شفاعت کولای سي کله سي دغه سي غوندي ولمانځو کله سي دغه سي یو قانون جوړ کو کله سي دغه غوندي عملي کو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره سوه چې شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی و او زیاته برخه یې نجونې وې. خو تر هغه څو ورځې وړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د 100 کسانو ترمنځ چې زیاته برخه یې نجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره سوې وه.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ ترسره شوې. د یو ناول پاڼې به اوس راواړو. دا پاڼې زه نه اړوم. د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د انګریزي څانګې د دریم کال محصل احمد زبیر طبیب زی اړوي. د د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکي ارنست همنګوی کتاب زوړ سړی او سین لوستلی دی. همنګوی دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا یو کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیب زی څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دي او ولې دا ناول د لوستو لپاره غوره کړی دی.
دا کتاب د سی استاد سعد الدین شپون ژباړلی ده چې په ډېر ښایسته انداز او په ډېر ښه شکل باندې دا کتاب ژباړل شوی پښتو ته هم. او دا کتاب جالبه تی بدو کې و ماته شخصان سي کرکټرونه ډېر پکې کم و لغه اشخاص سي دغه داستان مخته وړي. دا کتاب نه یوازې داسې په هر لحظه کې یو شخص ورکشوي ور جذبوي په اصطلاح سي باید دا کتاب نور هم پسې مطالعه کړي او هر لحظه تا ته داسې په اصطلاح فکر درچوي چې څه به کېږي او څنګه به کېږي. نو ډېره جالبه قصه لري، ډېر جالب داستان لري چې یو سپین ږیری وي او دی په مایانو پسې راوتلی وي په آزاد سمندر کې ګرځي، نو بیا پس ته دی مایه ګروي بیا څنګه کېږي. نو زما شخصا ډېر زیات خوښ شولو او په ډېر ښایسته شکل باندې هغه دې سپین ږیری هغه کوم افکار سي ارنست همنګوی بیانوي په کوم شکل باندې دا په قلم باندې لیکي او دا په کاغذ باندې چوي دا ډېر جالب بولو. او بل زی دا هغه د کرکټرو ته که وکتل سي او دا هغه کوم درس هغه پند سي په دا موضوع کې پروت ده. دا کیسه کې دا انسان ته همیشه داسې یو انګیزه ورکوي چې انسان که په ژوند کې څومره ماته وخوري او څومره مشکلات تېر کړي. مثلا دا کتاب کې چې ما ولوستل دغه سپین ږیری په سمندر کې په مایانو پسې وتلی تقریبا 15 شپې ورځې دومره تېر شوي، خو د یو مایع هم نه یې نیولی، مګر بیا هم ناامیده نه یې او هلې ځلې کوي، یو ورځ بیا یو غټ مایع نیسي، خو بیا هم مثلا مایع له لاسه ځي. تر لسه ټولو دوه مسایلو سره هغه د سپین ږیري هغه په اصطلاح هغه قوت او مقاومت او هغه استقامت ټول پکې بیانېږي چې دا زموږ لپاره نن ورځ یو درس ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
مخکې تر دې چې تاریخ ته مخه کړو، د شعر دنیاګۍ ته به مو یوسو. آمینې فنا خپل یو شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولی دی. له دوی مننه کوم. دا شعر سره اورو.
کلمینه دی منکر شی فنا، کلمینه دی منکر شی فنا، وی نا خدای مکړه کافر شی فنا. یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، چې ټپشی چې سندر شی فنا. ستا سړګې دریاب د لالو جواهرو، کاش دې زړه کې مرغلر شی فنا. که رضا دی وی چې ستا حضور ته درشي، که رضا دی وی چې ستا حضور ته درشي، در الوته بی وزر شی فنا. ته چې لپکې دانې د اوښکو نیسې، ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسي بس آخر به دې کوتره شي فنا بس آخر به دې کوتره شي فنا که له مینې دې منکره شي فنا وی نه خدای مکړه کافره شي فنا وی نه خدای مکړه کافره شي فنا
په کندوز کې تاریخي سیمې او آبادی د لمانځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي دې مسلې ته اندېښمن دي. دوی وایي که چېرته د کندوز د تاریخي آبادو بیا رغونې ته پاملرنه وشي، نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به وراوړي، چې له یوې خوا به دولتي عواید زیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر فرهنګیان او اوسیدونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او آبادو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی او ان یو شمیر تاریخي سیمې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي. شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندوز ښار د چهل دختران د سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو تاریخي آبادو د له منځه تلو وضعیت دوی اندیښمن کړی دی.
ای تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وایي چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار ملمستونو او لرغونوالی تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي آبادو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
د دې ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي تاریخي آبادې کلتوري میراث او د یو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت یې ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک ازادۍ روډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکو نسلونو ته د ټولنې برام او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي، نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت یو بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخي او لرغونی آثار چې د یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسني حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثار او تاریخي آبداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوي او خپل سرې کیندنې هم پکې ترسره شوي دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسؤل احمد جاوید رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم ساحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج په پرمختیایی پروژو کې د لرغونو سیمو او آبادو بیا رغونه او ترمیم شامل دی او موږ هڅه کوو کومې تاریخي آبادی چې د لرغونوالي په لومړۍ درجه کې دي هغه بیا ورغوو تر څو لرغونې آبادی له منځه ولاړې نه سي او یا هم د خلکو له لورې غصب نه سي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې نونس تاریخي سیمې او آبادی موجود دي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز او پر دې سربیره په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې په لسګونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤل محمد زمیر څرګندونې لرو.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونم جوړ کړی دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 100 متره اوږدوالی لري دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپی کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل لري
د دې تر څنګ د دې سیمې یو قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسدالله هم د کاپی کلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راوی ته داسي وای
د دې تاریخ په اړه زه دغه قدرې معلومات لرم چې دغه کاپر کلا په نامه چې یادیږي اوغه د چبدا د مخ پر قبله چې ودرې چپل اس خواته اسور غون چې دی د اسلام ځای وو نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوري بلاله بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کړي تر غرو تر غره سنگر ولې دي ست سنگر په نامه دی د دغه چوریه ته چې ورڅ پر دغه چواره باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته چې ویول د امچکی ټوجي پاک کله دغه کوپار شکست دغه ځای سوخه اوغ د اسلام ځای دغه د کوپار ځای
مولوی شرف الدین ساجد چې د ورزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګرځند او فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی په دغه ولایت کې په جوړستوي کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللي او څومره پاتې دي او په کوم حالت کې قرار لري دی وایي د دې څېړنو شوه د چګنې تاریخي سیمې د خلکو له خوا غصب شوی خوایي اوس یې هوټ کړی دی چې دا به د غصبګورو له منګولو را خلاصوي
غصبیات په کې داسې چې حریمونه ډېر غصب شوي مکمل کدی نه غصب شوي حریم ډېر غصب شوي
یعنی تاسو پلان لرئ چې دا راوګرځو
موږ پلان لرو ان شاء الله لازم چې پاینده کې دا ځای راوګرځو دا راځي چې یوازې دا ځای نه هر ځای کې موږ عریضه کړی دی کوشش کوو
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې دوه ډېر تاریخي آثار او بستاني صحیحتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په کې څو لسیزو کې یو شمیر لمنځه تللي او ځینې نورې اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دي
دا ازادي راډیو ادبي مجله د خبرونه مو هم دومره و تر بلې وې مو زحمت شي بر خدای سپارم شدی وي
و ما دې کوچلي و عمر زر کی و Mashin khalein atamalo, mashin khalein atamalo.